ماسپخین دو بجی دی زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساته خپرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره د دې خپرونې کوربه صالح محمد صالح په څو شیبو کې ستودیو ته راځي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې دننه او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هڅه کوي چې د خلکو د ایستلو لپاره چارتر الوتکې په خوندي ډول له افغانستانه ووځي. او د سپتمبر د 11مې په حملو د 15 تورنو مقدماتي استماعي غونډه نن په پام کې ده. بشپړ خبرونه. یو شمیر کسانو په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن سلګونه معترضان د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د آزادۍ شعارونه یې ورکړل. د آزادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې طالبانو د دې کسانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو یو شمیر معترضان او خبریالان نیولي، ځینې وهلي او د ځینو له کمرو څخه یې تصویرونه له منځه وړي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د سوله ییزو معترضانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په دشت برچی سیمه کې هم لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه او په غور کې بیا یوې ډلې ښځو په پنجشیر کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالفې مقاومت جبهې مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام ته راوبلل. په دې لړ کې په بهر کې ډېره افغانانو هم مظاهرې وکړې. د ازادۍ راډیو د فردات څنګه د راپور له مخې په تهران کې نن د افغانستان د سفارت مخې ته لسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. ورته مظاهرې پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي او سان فرانسیسکو ښار کې هم وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې په قطر کې د یوایي هڅې روانې دي چې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره چارتر الوتکې په خوندي ډول له افغانستانه ووځي. ښاغلی بلینکن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لویډ آستن سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې واشنگټن په لږ شمېر هغه امریکایي وګړي تشخیص کړي دي چې غواړي د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې بهر ته ولاړ شي. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالتونو ته ویلي دي چې دوی به هغو کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. د سرو میاشتو او سره صلیب د نړۍ د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي جګړې، وچکالۍ او کورونا وبا شاوخوا 8 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فدراسیون نن په یو بیان کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي دي چې لسګونه زره کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي چې یو شمېر یې د ښاري سیمو په کمپونو کې خوړو او استوګنځیو ته اړتیا لري. په افغانستان کې په تیرو څو میاشتو کې د جګړو له تودېدو وروسته ډېر خلک د ژوند له سختو شرایطو څخه شکایت کوي، خو طالبان وایي چې ډېر ژر به حکومت جوړ او د خلکو عادي ژوند به بیرته پیل شي. د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان حکومتونو ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبان وایي چې د نوي کابینې د تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو تر اوسه د کابینې د اعلان د مراسمو دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې. له دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې نوی حکومت به په روانه اونۍ کې اعلان شي. د طالبانو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر به د نوي دولت رئیس وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون تاس خبري اژانس ته وویل هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت د پرانیستو په رسمي مراسمو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او د افغانستان د ټولو قومونو استازي پکې شامل وي. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو په اړه جوړولو وکي پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استماعي غونډه نن د سپتمبر په 1 په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنۍ ځنډ وروسته پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11 په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. له دې حملو وروسته امریکا افغانستان ته خپل پوځي ځواکونه واستول او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس له دې ډلې د واشنگټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استماعي غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11 د حملو د توطیې په جوړولو تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې په اعدام محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم حتی تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په نیویارک او نیوجرسي کې د ایدا توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري. د دې توپان له کبله تېره اونۍ د دې ایالتونو په ځینو برخو کې بې ساري باران سیلونه وبهول او لسګونه کسان یې ووژل. د توپان په نیویارک کې 11 او په نیوجرسي کې 20 کسان ووژل او 4 تنه لا هم تري تم دي. ایدا توپان چې د اګست په 9 په لویزیانا ایالت کې پیل شو 14 کسان ووژل او شاوخوا 480,000 کسان یې له برېښنا بې برخې کړل. ولسمشر بایدن تېره اونۍ دې ایالت ته تللی و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر اونیز پروګرام ته مو هرکلی کو. دا پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. په دې پروګرام کې نن د پوهنتونونو په ټولګیو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د فاصلې او پردې د ایجاد پر موضوع بحث کوو. وسله والو طالبانو چې په نویو کلونو کې هم له 1996 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې پر افغانستان واکمني کړې وه، هغه وخت نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوله، خو اوس پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره سم دوی نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د اجازې ورکولو ژمنه کړې ده. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دغه جلاوالي ته په منفي نظر کتلې او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلې دي. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی سي په دې دودیزه ټولنه کې خپلې لوړې زده کړې پر مخ یوسي. خو د طالبانو چلند په بېلابېلو ولایتونو کې متفاوت دی. د بدخشان چارواکي وایي چې وسله وال طالبان له 1 ټولګي څخه پورته ټولګیو ته د پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي. اوس اندېښنه دا ده چې د پوهنتون د محصلانو په وړاندې هم شاید د وسلوالو طالبانو چلند د وخت په تیریدو سره بدل سي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د حقوق او سیاسي علومو محصل ضیا آریایی، د شریعتو محصل فیض الله ملک زاده او د پوهنتون استاد ایمال صفایی چې درې واړو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکي هم کولی سي په دې پروګرام کې برخه واخلي. یوې نړیوالې شمیرې ته مو زنګ راووه چې دغه شیبه فعاله ده. 00420 21 14 شمیره بیا تکراروم 00420 21 14 1. اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ لاري هم پروګرام ته زنګ راووهي. د سکایپ ادرس مو د رادیو ټکی ازادي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د پوهنتون استاد ایمال صفایی، تاسو د وسلوالو طالبانو وروستي اقدام ته په کوم نظر ګوري او ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سلام تاسو او د ازاري رادیو ټولو اوریدونکو ته. د اوسنی حکومت یا د امارت اسلامي وروستی اقدام تر یو حده پورې افغانانو ته د منلو وړ ځکه و چې موږ فکر کوو چې د اسلامي جاب مراد سره به وکولی شو په افغانستان کې چې اسلامي هېواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرحه چې وړاندې شوې ده یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په زده کړیز او تحصیلي ماحول و چاپېریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو سنف کې دیو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې پایلې ونه درلودې بلکې جلا نه شول، ځکه چې یو څوک پرده بیل شي بیا خو د پانتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په رفت او آمد کې بیا هم دا محصلین سره یو ځای، نو په سنف کې یو پرده څه معنا چې یو استاد ته هم لا ستونزه وي چې که یوه تخته وي نو دا به هغه معنا ولري، لکه د دوو دواړو ترمنځ چې همدا کوشش به کوي چې دې تختې تختې ته وګوري او زده کړه وکړي. اوسنۍ زده کړې هم تر ډېره پورې محصل یا مطالم محور دي، شاګرد محور زده کړو کې هر شاګرد سره استاد مجبور دی چې هغوی اصلي به فعال ساتي، د هغوی پوښتنې ځواب کړي، هغوی ناپوښتنې وکړي، هغوی ته نظرونه موقع ورکړي، هغوی ته دې موقع ورکړي چې څنګه وکولی شي خپل هغه څه چې زده دي او تشویق شي. دا ټول هغه څه دي چې یوازې لیکچر یا استاد نه شي کولای چې ودرېږي تدریس وکړي ولاړ شي، بلکې دوی هم باید سهم ولري. نو په داسې اساس شرایطو کې داسې اقدام د افغانستان په خیر نه بولو. اسلامي امارت کولای شي چې په نویو داسې طرحو سره چې هغه واقعا اسلامي دی ته کار وویل شي، یا واقعا محصل نجونې او محصل ځوانان سره بیل کې داسې اقدام وشي، او شرعي اقدامي اسلامي اقدامي لکه د نړۍ په نورو اسلامي هیوادونو کې چې دی حجاب مراد شي.
ډېره مننه ضیا آریایی، تاسو چې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل یاست، محصلان د وروستي اقدام ته په کوم نظر ګوري؟
سلام محترم تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. په لومړي سر کې باید ووایم چې زمون اکثره محصلین د اسلامي امارت پر راتلو خوښ دي، او دا ډیر غوره غني چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام حاکم شي، اسلامي همشموله نظام. خو زمونږ د محصلینو اصلي ویره مثلا د خويندو او ورونو اصلي مشکل، اصلي تشويش دغه دی چې یعنی کېدای شي د طالبانو د دولت د جوړېدو وروسته یا د طالبانو د واک تر رسیدو وروسته، لکه څنګه چې موږ په د طالبانو په اوله دوره کې وکتل چې له خدو سره تبعیضي چلند کول، مثلا خدي به بازار ته نه پریخوفته، خدي به په لخت وهله، په کوڅو ته بازار او په کوڅو کې به خدي نه پریخوفره. نو په اوسنۍ شرایط کې تمنګ وګورو طالبان یو څه جهان بینه شوی دي، ګرځېدلي دي، هغه رهبران نړۍ کتلې. نو اوس موږ یو څه امید لرو له طالبانو نه چې موږ آینده به یو څه روښانه وي. خو له هغه وخت په لګي چې کله د لورو ذکر وزارت محترم وزیر سربرت ولی سید الباقی حقانی ویل چې د انجونو او هلکانو سیمتونه سره بیل شي، کومګه وای مونږ په نړۍ کې یو اسلامي هیواد یو، کچیرې د مرکز جمهوریت وو که اوس امارت دی، مونږ اوله کې مسلمانان اوس هم یو، او حجاب مونږ فرض دی، حجاب باید وکړي. دا دې سره زمونږ شاګرد زمونږ معاصرین ته مشکل نه لري. زمونږ اصلي مشکل پدې کې ده، او زمونږ خويندې دغه مشکل لري چې وای په آینده کې اسلامي امارت داسې ونکړي مثلا چې دوی له خپل هغه حقوقو بې برخې شي او سره تبعیضي چلند وشي، که نن سنفونه بېل لري سبا یعنې داسې ونشي چې دوی بیخي د پوهنتون تقریر نه کړي یا له درسو بې برخې شي. خو که بیا وګورو دا هر څه له ننګونو سره مخ دي. مثلا که په یو پوهنتون کې موږ وګورو یو استاد مثلا داسې سنفونه شته چې په هغه کې دوا یا درې شاګرد هغه د انجینر جملې څخه ده، مثلا کچیر داسې کارو چې یو پانتون نشي کولای چې دغه ماحول ځان ته برابر کړي چې یو درې کسانو ته بیل استاد یا بیل سنف یا یو بیل ماحول وټاکي. نو د اسلامي امارت له مشرتابه څخه موږ دغه هیله ده، او خصوصا د لوبو زده کړو وزارت څخه چې دغه مشکلات موندونو ته پاملرنه وکړي، او په آینده کې داسې طرحې موږ ته وړاندې کړي چې هغه زموږ د محصلینو قابل د قبول وي او مونته پاینده کې خیر او خیګنوم لري.
ډیر مننه د فیض الله ملک زاده نظر به هم وورو چې د شریعت او پانزي موصل دی. ملک زاده صاحب، ستاسو نظر او رایت څه ده؟ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د شغلی ملکزاده ټلیفون قطع شوی، دته بیا هم زنګ وهو. ایمل صفای په ځینو بحثونو کې یادونه کړې چې وسلوال طالبان اوس غواړي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې نجونو او هلکانو ته د تعلیم یا تحصیل زمینه برابره کړي. یعنې مخکې هم خو افغانستان یوه اسلامي ټولنه وه، خلک مسلمانان وو او هغه اسلامي اصول مراتول. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اصلا دغه اسلامي نظام او دوی تر څنګ ټول هغه اصول چې په اسلامي نړۍ کې باید وي، دې کې شک نشته دی چې یو څه کندي به وه، یو څه ستونزې به موږ درلودلې، ځکه موږ د ډیموکراسۍ تر چوکاټ لاندې دلته ډېر سو استفادې وشولې. د ښځینه او د حقونو لپاره دلته مدني فعالان او دا څوک جوړ شول چې هغه واقعا په اسلامي نړۍ کې یا اسلامی ندی سید منگا مسلمانان یو او ہر کورنی مسئول او او خپل مسئولیت گنه چې لکورې لور راوځي درس وای، خو تشویشونه موجود ول. ډیری افغانان چې دلته په کابل کې اوسېدل یا په ولایتونو کې خپل لونه دیګلی تحصیلی ماحول کې به درس ویلې، د یی کار کولو تابن تشویشونه ورسره موجود و. خو که داسې یو نظام رامنځته شي چې واقعي حجاب پکې وي، اسلامي اصول پکې مراد شي، خویند به بیا زما په فکر سره وکولی شي چې خپل کار سره کار وي، ډېر په هغه فضا کې چې اصول او توازن شي، دوی به وکولی شي چې بیرون راوځي. تاسو وکتل چې په تیرو شلو کلونو کې موږ ډېر خرافاتي مسایل هم لرل، حتی په کورنۍ او جنجالونو باندې خلک سره سر شول، حتی کورنۍ خپلو کې سره ډیرو داسې تاوتریخوالی واوختل چې د طلاق مسله پکې رامنځته شوه، ډېر کورنۍ سره جلا شول، خلک یې ډېر کورنۍ خپل فامیل باندې چا تسلط نه درلود. دا د ترخه حقیقتونه دي چې ډېری افغانان ورسره مخ شول، او تر ډېره پورې ډېرو خلکو ته ښایي دا اسانه وي او ډېره داسې انساني غوښتنه ورته ښکاره شي. خو کله چې بیا موږ اسلام ته راځو، اسلام تل د منځګړتوب دین دی، افراط او تفریط دواړه نه مني. زما په اند د طالبانو دغه اقدام که کېده هم لږ زر وشو، که دوی اسلامي حجاب ته کار کاوه، که دوی د نجونو هلکانو په ښوونځیو او په پوهنځیو کې د بیلتون خبره کوله، دا کار اسلامي و، باید لږ وخت ورکړل شوی وای. زما په اند که دوی سخت دریځي وکړي او بیا هم هغه اسلامي شریعت چې خلکو ته یو څه تند ښکاري په داسې حال کې چې هغه به حقیقت وي، دا دوی لپاره ښې پایلې نه شي درلودلی.
که چیرې دغه وضعیت نور هم کړکېچن کېږي، هغه څه چې اندېښنې موجودې دي، نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي، که چیرې نجونې له تحصیل څخه منع کېږي، بیا پوهنتونونه یا خصوصي پوهنتونونه یا دولتي پوهنتونونه څومره کولی شي چې نورو نړیوالو یا د نورو اسلامي هېوادونو له پوهنتونونو سره د انټرنیټ له لارې وصل شي او زده کړې نجونې وکولی شي چې خپلې زده کړې د کورونو څخه مخته یوسي؟
بیا به ډېره مشکله وي، کله چې روحیه ماته شي، کله چې خلک نهیلي شي، کله چې اقتصاد ضعیف شي، کله چې د خلکو روا حقونه ترې واخیستل شي، کله چې د ولس واقعي غوښتنې ترې منفي شي، کله چې ولس هغه څه چې غواړي هغې ته ونه رسېږي، نو بیا ډېره مشکله ده. موږ په تېرو کې ولیدل چې آنلاین زده کړې په افغانستان او د یو هېواد کې ډېر نتیجه نه ورکوي. زما په اند سخت دریسي باید ونه شي، زما په اند اسلام کې باید نوي افراطي مسایل راګرم شي. حجاب به ټول حق دی، باید حجاب وکړي، خو دا په دې معنا نه دی چې حکومتونه دا خلک له تعلیم نه بې برخې کړي یا له تحصیل نه بې برخې کړي. زه فکر کوم چې دا به ډېر حاده موضوع نه وي. د لوړو زده کړو وزارت هم په دې برخه کې تجدید نظر ته اړتیا لري، هغوی هم غوښتي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې اکثریت کدرونو یا فرار کړی یا طالبان نادیده نیسي، او یا هم داسې څوک نشته چې دوی ته سالمې مشورې ورکړي. په دغه حالت کې موږ اړتیا دې ته لرو چې متخصص او قادري ځوانان او مشران جمع په اسلامي اصولو پوه مشران دا سره کښېني، مشترکې طرحې جوړې کړي چې په هغې کې عصري علوم او دیني علوم سره نږدې شي. تاسو وګورئ نن د لوړو زده کړو د وزیر دا کومه وینا چې وکړه، دا هم د اندېښنې او د نهیلۍ نه ډکه وه. هغه وغوښتل چې خلک پوه کړي چې د ملا صاحب او د هغه چا چې عصري زده کړې کړي دي کې ډېر تفاوت دی، او ملا صاحب یې بره وښود. په داسې حال کې چې یوازې په دینی مسائل باندې هم هیواد نه جوړیږي، هیواد انجینر ته اړتیا لري، ډاکټر ته اړتیا لري، پیلوټ ته اړتیا لري، اقتصاد پوه ته اړتیا لري، ټیکنالوژي پوه ته اړتیا لري. په دغسې شرایطو کې زما په اند کمن بدیل دا وګڼو چې آنلاین زده کړه برامل شي زه فکر نه کوم ځکه موږ دې تجربه هم لرو چې په قرنټینو کې موږ هغه نه شو کولای چې هغه څه زده کړه چې وړاندې شي دی وکړي نه چې په خپل هیواد کې نشي کولای نو طبعا له هیواد نه بهر نه
ډېره مننه د پوانتون استاد ایمال صافی د شریعت محصل فیضاده ملک زاده تماس لمر سره قدسه وی ټلیفوني کار نه کوي تخنیکی همکار زنګ وهي خو ټلیفون جواب نه وي زیا اریایی تاسو چې یو محصل یاست مخ کې استاد ایمال صافی دا ونه وکړه چې د کادرونو تېشت له افغانستان اوسم روانه ده تاسو چې په خپل ټولګي کې زده کړې کوي څومره ټولګیوال مو په دې ورستیو نندریو کې له افغانستان وتلی
تقریبا ترکه مزایا چې په یګم لیستي کډونه مثلا مدني فعالان سیاسي شنهون کې د پوهنتون استادان هغه کډونه چې دوی ملشتي مني او موږ ورته اړتیا درلو د اکثره فراشوي او بعد هم د فرار په حال کې دي چې لار پیدا کوي هوا د ووځي نو زه باید تاسو ته وایم چې زمون ک پوهنتون ماحول دی کډون مثلا د ښار او بازار ماحول دی ک مثلا زمون نور دا اړیکې دی په پوهنتون کې ما فرض وکړ چې زمونږ سیم دی زمونږ سیم انجینیر زمونږ په سیم کې یو طرف ته دی الکان بل طرف ته دی نو په دې کې مونږ به دا ویل چې ام داوود هم زمونږ د شرایط اسلامي دی خو کبه ام اسلامي امارات وایي چې نه مونږ پردره وړو یا مثلا انجینیر تایمونه دی شي یا یو بل شي یا به د پوهنتون په کور کې نه نو اکثر انجونی دغه اندیښنې لري که چیرې اوس موږ په هانتون وایو یا مثلا یو چیر ته ورسیږو آینده کې بعد په دغه حکومت کې آیا موږ ته د کار زمينه برابرېږي آیا موږ کار کولای شو آیا موږ له کوره څخه وتلی شو یا نه نو اصلي موضوع دغه ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید دغه ننګونو ته پاملرنه وکړي موږ دا څنګه نشو ویلای که چیرې موږ وګورو زمونږ ګاونډي هیوادونه ما د ایران اسلامي جمهوریت دولت چې د پاکستان چې مثلا نور قطر دی که بحرین دی که امارات دی که دوی ته موږ په اسلامي هیوادونه دي ټول په خپل هغه میتودونو باندې برابر دي اما که چیرې موږ خپل هیواد ته وګورو که اوس دوی وایي چې پرده موږ رامنځته کوو دغه پردي ډېری زده کوونکي نه هیلي کړي ډېری محصلین زده کوونکي نه هیلي کړي دي په دې خاطر چې کېدای شي د سبا ته د دې دغه ستراتیژي تغیرو کې دا ووایي چې نه موږ بېخي دغه پرده نه مونږ یا د جنجونې په کور کې نه یا مثلا د استاد خبره آنلاین درس دی چې د آنلاین درس موږ ښه خاطر نه لرو د قرنټینو کې موږ نه آنلاین درس مدارک موږ ښه خاطر نه لرو نو مشکلات زفت ډیر شوي دي خلک په تشویش کې دي محصلین په تشویش کې دي محصلین د خپل د آینده ژوند یا آینده د جوړولو لپاره په تشویش کې دي تاسو وګورئ تقریبا کزه و ما یوازې زموږ په هانتون څخه تقریبا زموږ خپل لسم څخه که پینځو زیات محصلین له هوا څخه بهر تللي دي او خجوان دي او خوفا ژوند لپاره ځکه چې دلته ورته هغه شرایط برابر نو هغه سیستمونه ورته برابر نو چې دوی ژوند وکړي
بل اړیې سره په دې منځ کې د شیزنه محصلانو او شیزنه استادانو شمیر څومره و ځکه چې هغه ته نړیوال زیات پام اړوي
تقریبا دغه شمیر یو برابر د کچیر منګه وګورو هر یو لخت فامیل سره دی مثلا که یو فوق یو واضی دی له هوا څخه بهر ته دی یا استادان په داسې شرایطو کې چې دوی وایي چې موږ سیمفونه بیلو یا تم تاسو فکر وکړئ که په یو پانتون کې مثلا 15 سیم وي کچیر انجونی او حلکان سره او دا جدا کې نو دغه 15 سیم په څلو سیمفونه باندې تبلیږي هغه ته باید دغه زمينه برابر شي چې هغه دغه خپل درسي ماحول دي چې خو دغه زمينه چون دلته ګنجایش نشته او موږ نشو کولای چې دغه سیستم ورته برابر نو په دغه ترتیب سره اکثره انجونی هم تللی دي الکان هم تللی دي د خپل آینده څخه په دار کې دي انجونی وای چې کومه دلته سبق وایو یا پوهنتون وایو د موږ آینده په اخر کې شي آیا موږ کولای شو چې راتلونکي دولت کې چې تاسو ته وګورئ د طالبانو رهبری زړه ته وګورئ تقریبا په رهبری خو یې فکر په دغه ښکته رهبری شوراګانو کې حتی خزه په سترګو هم نه لیدل کېږي خزه زموږ د ټولنې نیمه برخه پوره کوي اما په دې په منځ کې هیڅ شتون نه لري خزه حتی که ورته د خزه په باره کې څه وایي وایي موږ خزه ته اسلامي حقوق ورکوو چې کله اسلامي حقوق ورکوي نو تاسو په منځ کې ولې د خزه شتون نه لري ولې تاسو خزه ته دومره په سپ نظر ګورئ یا ورته په یو بل نظر ګورئ نو اکثره محافظین دغه مشکلات لري او د رهبری څخه مداهله ده چې دومره زر یا دومره په بیړه دا امکان نه لري چې دغه سیستم مختلف شي. په اخره کې به داسې وشي چې د افغانستان تحصیلي سیستم به په مکمل ډول له منځه ولاړ شي.
ډیره مننه ازیا آریایی د حقوق او سیاسي علومو محصل. بیا هم تاسو سره زو استاد ایمل صفای کچی ټولګي بیلی ژغسی چې شغلی آریایی یادونه وکړه. فکر کوي چې افغانستان به کافی استادان یا کافی استادانی ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلیږي، بنجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه بیل وي. مونږ یو لویه ستونزه چې خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې لرو، دولتي بیا هم یو پارسلات یو لاره به وي. په خصوصي کې په یو صنف کې مونږ ټول لس یا دولس یا پنځلس محصل لرو، هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بعض صنفو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولای خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یوه بله طرحه د لوړ زده کړو وزارت له خوا که جوړېدلی شي، هغه دا دی چې ښځینه محصلینو ته جلا پوهنتونونه معلوم کړي. یعنی همدغه محصلین چې په دغه کې دي، په بېلابېلو خصوصي پوهنتونونو کې دي، دا که یو پوهنتون ته انتقال شي، دا هم یو 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 بدیله لاره کېدلی شي. ځکه دغه پوهنتونونه چې خپل محصل هغوی ته ورکړي، نو په یو شکل د پارټنرشپ یا د شراکت په شکل د دوی فیس سره بیل کې داسې لارې کېدلی شي. خو تر ډېره پورې دا هم شاید دومره افغانان سره په اتفاق نه وي چې یو پوهنتون بیل کې د ښځینهو لپاره او لس پوهنتونه نور هغه سره په یو شرایطو یا اګریمنټ باندې جوړ شي. نور مهمه خبره زما په نظر دا نه دی چې دوی سره بیل شي، بلکې اسلامي شریعت حاکمیت مهم دی. که مونږ ښځینه او نارینه او ته د هغوی حقوق وښیو، هغوی ته دا تبلیغ کړو چې یو نارینه د یو چا د کور غړی نه دی، هغه ورته محرم هم نه دی، په هغه صورت کې کېدلی شي چې فساد را کم شي. زه فکر کوم اسلامي امارت د دې په ځای چې خلک سره بیل کړي، د فساد ضد هڅې دې وکړي او د فساد په وړاندې دې اسلامي احکام جاری کړي، په هغه صورت کې به موږ وکولای شو چې د اخلاقي فساد پیښې کمې او له منځه یوړل شي. تاسو وګورئ پخوا چې هم وسلوال طالبانو هغه وخت کې حاکمیت درلودې، تحریک طالبان په نوم باندې یا د طالبانو د حکومت په نوم باندې، هغه وخت کې یو غلب غلا کوله، نو جرم معلوم و چې سزا به ورکول کېده، لاسې پرې کېږي. نو دې چا غلا ته زړه نه ښه کولو. هماغه دی چې اوس هم د دوی په راتګ سره یا مو تیر تاریخ یو تکرار دی چې خلک غلا نه کوي. همدغسې اخلاقي فساد په وړاندې هم دوی حدود وضع کړي او موقف ولري، نو فکر کوم دغه به بهتره لار وي.
ډیره مننه استاد ایمل صفای. موږ د پانتونونو د ټولګیو د جلاوالي په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم راخیستې، خو تر اوسه پورې زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. موږ بیا هم خپل هڅه کوو که د خپرونې په جریان کې ښاغلي مجاهد ځواب راکړي، اوریدونکو سره یې شریکوو. استاد ایمل صفای، کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الکانو د جلاوالي فیصله کې د پدې برخه کې استادانو سره یې خپل ستاسو سره مشوره سوي ده، د رهبری ده خو
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی. هغه دود دا چې دوی نور نه پوښتي، ملت نه پوښتي، متخصص نه پوښتي، د پوهنتون د استاد نه پوښتي، یوازې دوی هر څه د ځان لپاره برابر کړي. تاسو وګورئ دوی دا ستراتیژي هم همداسې دی چې لوړې چوکۍ د خپلو ملګرو لپاره غواړي، هر څه د خپلو ملګرو ترمنځ لري. یعنی دوی ټول شموله غواړي، ټول شموله وایي، خو هغه د قومونو ترمنځ ټول شموله خو پرېږدي چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې، هغوی ته هم دوی پام نه کوي. نو دا د دوی د سقوط او د له منځه تلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی دغه کړندې او دا دود چې دوی مخته وړي، دوی لپاره ډېر تاواني دی. اولس خو په هر صورت یو مړی ډوډۍ دی، یا متخصص یا له هېواده وځي، یا همدلته یو چېرته به کراچي وني وکړي، دوکانداري به وکړي، اما د دوی حکومت به ډېر زر ړنګ شي او د دوی لپاره به دا واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې د ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یا په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی، نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي. آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپلو لیکو ته بېرته راغوښتي وای. آی کاش دوی هغه متخصص او قادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زمینه د دې مسایره کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څوک کار ته ورته شي، نو دوی نور خلکو سره پته لري چې دوی سره په تحریک کې پخوا ونډه نه ده اخیستې، نو هغوی سره د مور و مایرې چلند کوي. زه فکر کوم دا دوی لپاره ډېر ښه نه دی. یوازې یو څو کسان شاید دوی سره مشوره ولري، هغه هم داسې څوک دي چې استفاده ترې کوي او سبا د هغوی پسې زنګ بیا نه وهي، لکه د مالی وزارت په برخه کې چې ځینو کسانو سره محدودو کسانو مشورې ورکړلې چې بانکونو ته طرز العمل جوړ کړي چې څومره پیسې باید ورکړي. نو زما په فکر د لوړو زده کړو وزیر چې په دې برخه کې تخصص او مسلکي پوهې هم تر سوال لاندې دی، باید علمي او اکاډمیک کسان د مشاور او د معین په نوم باندې ځان سره ولري، او نور په ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې هغه کسان چې تجربه لري د هغوی له تجربو کار واخیستل شي. په ټولنه کې چې هر عالم افراد دي چې په عصري برخو کې او یا په دیني برخو کې هلې ځلې کړي دي، زحمت ګاملې په لس یا شل کاله دوی تجربه لري، هغه ځان سره ونیسي.
استاد، په داسې حال کې چې په رهبرۍ کې دغسې کسان وي چې تجربه په دې برخه کې نه لري، مشوره نه کوي، له نورو اړخونو یا نورو کسانو څخه مشورې اخلي، د نورو کسانو خبرې ورته مهمې وي، بالاخره څه فکر کوي چې د لوړو زده کړو په برخه کې به پرتې ستونزې پراخېږي که به فکر کوي چې کرا کرا به د حل لارې ورته پیدا کېږي؟
من په 2014 کال کې متاسفانه پارو شپاړس کلو کې څلو کاله نړۍ نه چیټو، یعنی کوم محصل چې بزمنګا د شپاړسم نه فارغېده د بنګلادیش، هند، ایران، تاجکستان د سیمې د نږدې هیوادونو له 2005 سره به سویه برابره وه. که وسلوال طالبان چې اوس د امارت اسلامي افغانستان په نوم باندې اوس حکومت لري، دولت به کوي، شاهي به جوړوي، که دوی تعلیمي او تحصیلي سکتور ته په خاص سترګه ونه ګوري او متخصص افراد او اشخاص را نه ولي، نو موږ کېدلی شي چې موږ د موږ شپاړسم پاس د سیمې هیوادونو له اتم سره برابر شي، یعنی 50% به موږ نړۍ سره د رقابت نه راټیټ اوسو، چې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره هم ډېر تاواني کېدلی شي. خو موږ هیلې هم لرو، د وسلوالو طالبانو اوسنی تاریخ چې حکومت لري دوی ډېر ښه نیک کارونه هم کوي، د شریعت تطبیق، د حاکمیت شتون، د غلو نشتون، د یو څه امنیت شتون او د یو څه قضایاو لپاره داخلي تصمیمونه، دا موږ ته دا زیری راکوي او هیلې راکوي چې بېرته په افغانستان کې د بدلون او سمون لپاره هم هڅې روانې دي.
بلې استاد، خو بیا هم خلک شکایت لري چې سوله ایز مظاهرې لارو سړکونو ته راستل کیږي، د همدغه وسلوالو طالبانو لخوا یې مخه نیول کیږي او د هغوی اواز د دوی په خلو کې چوپیږي، یا هم هغه کسان چې د بدلون غوښتنه کوي د هغوی ژغ خاموشه کیږي؟ که دغه لړۍ دغه سره روانه وي، فکر کوي چې د تحصیلي کړیو کې به هم فکر کوي چې همدغه سي کله چې د تغییر او کله چې د بدلون خبره کیږي هغوی به هم خاموشه کیږي، که نه دوی به کرا کرا خپل دغه دریز بدلوي؟
اصلا دوی دا مظاهری هم بهرنی اړخونه لري چې د نورو په اشاره باندې دا کار کوي او شعار او عمل یې سره تفاوت لري، زړه کې بل څه دي او ظاهرا بل څه وایي. او د دې تر څنګ دغه مظاهری په فعلي شرایطو کې چې افغانستان اضطراري او بیړني حالت کې دی، خلک کار لا نه لري او د سیستم تر رغون او د حکومت تر اعلانه پورې دغه کړنې بیړني حالت کې چې هېواد واقع کېږي، د شتونې زه فکر کوم دا خپل هیڅ نوه قانوني جنبه نه لري او دا توطیعي او د صحیح شکل دی چې د حکومت د پرځولو لپاره کېږي. وسلوال طالبان چې اوس هم وسلې ورسره دي او سړکونو باندې وینو، زه خپل عیني شاهد یم چې زما مخ کې کومې خزینه چې په کابل کې شعارونه ورکوي دا اسلامي شعارونه نه دي، د دوی د حقوقو او د دوی د هغه کړنو په برخه کې چې دوی کوم اعتراضات لري هغه په سما شکل باندې نه افاده کوي، نو هغوی مجبور شول چې هوایي ډزې وکړلې. ځکه زه فکر کوم چې اوس موږ بل لار نه لرو، طالبانو حکومت خپل کړی دی، نو دا چې حکومت خپل کړی موږ کولای شو چې مشورې ورکو او د دوی د حکومت ونه پرځو، که موږ د پرځېدو هڅه کوو موږ مجبور یو چې لس یا شل کاله نور هڅه وکړو چې یو چا باندې بیا اعتماد وکړو او افغانستان ته راشي، نو موږ بیا د بهرنیو کړیو لخوا نه مستعمره کیږو. ښه به دی چې موږ دولت سره او له طالبانو سره لاس ورکو او افغانستان له بحران نه راوباسو، که موږ د بحران هڅه کوو په دې صورت کې طالبان حق لري چې د مسؤلیت او د مخنیوي لپاره هڅې کوي چې دوی ځان په خطر کې واقع
کړي. آریایی صاحب، تاسو چې له نورې نړۍ سره وصل یاست او افغانستان په ټولنیزو شبکو کې دا راز په انټرنیټ کې په ویب سایټونو کې د نورې نړۍ وضعیت هم څاري، په نورو اسلامي هیوادونو کې د ګډ تحصیل په برخه کې ستونزه دومره نه ښکاري، یوازې په څو محدودو اسلامي هیوادونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ فاصلې باندې ایجاد باندې ټینګار کیږي، دا ولې؟
ګوري، زه باید دا ووایم چې په هغې هیوادونو کې، مثلا په اکثرو په ډېری هیوادونو کې خو سیستم هماغه پخوانی سیستم نه، لکه زموږ د جمهوریت سیستم چې هلکان او نجونې په یو سیم کې اوسېږي خو بېل بېل کېږي، او په یو بعضې هیوادونو کې که هغوی هغه سیستم یا هغه میکانیزم ته کار کوي نو هغه ځان ته هغه تشکیلات لري، هغه ځان ته بېل ماحول لري. مثلا لکه چې استاد محترم وویل چې باید پوهنتونونه ورته جدا دي، پوهنتونونه ورته بیل دي، هغه هلک بیل پوهنتون ته ځي، نجونې بیل پوهنتونونو ته ځي، نو دغه ماحول هغوی ته برابر دی. که چیرې موږ خپل هیواد ته وګورو، زموږ هیواد یو وروسته پاتې هیواد دی، 30 کاله کېږي چې زموږ هیواد په جګړو کې راګیر دی، حتی موږ یوه شپه هم داسې تېر کړې نه ده چې په هیواد کې زموږ جګړه نه وي. کېدای شي اوس د اسلامي امارت په لاسو سره که جګړه لږ آرامه شوې، خو بیا هم په بعضې ځایونو کې بغاوتونه شته چې اسلامي امارت غواړي هغه په ښه توګه سره حل کړي. نو که زموږ بهرني هیوادونو ته وګورو، که زموږ اول جمهوریت هم له نړۍ سره ګوري، زموږ اساسي قانون د نړۍ تر ټولو اسلامي اساسي قانون دی، زموږ خلک د نړۍ د نور نړۍ په پرتله په اسلام باندې مین او متقي خلک دي، او که موږ داسې نور سیستمونو ته وګورو نو له نړۍ څخه موږ ډېر په اسلام کې بهتر یو. خو بیا هم که اسلامي امارت غواړي چې دغه سیستم زموږ په هیواد کې رامنځته کړي، نو باید دومره په بیړه دا کار نه وای کړی. اول باید دوی خپل حکومت جوړ کړی وای، خپل تشکیلات یې جوړ کړی وای، باید د دوی او وزارت سرپرست نه باید وزیر وای، باید دوی مشاورین درلودل چې دغه سیستم په کوم میکانیزم سره مخته یوسي. اوس که موږ وګورو، تر څو وخت مخکې اول چې موږ د حقانی صاحب دغه کانفرنس واورو، د دوی ویل چې نه باید مکمل سنفونه جدا شي. بیا وروسته یې وویل چې نه، جدا نه شي، کوم سنفونه ته چې تر 15 کم دي منځ کې باید پرده وي، او چې تر 15 ډېر باید هغه سنفونه جدا شي. که موږ وګورو چې موږ مخکې یادونه وکړه، زموږ اکثره کدرونه که هغه د پوهنتون استادان دي، که هغه نور فعالین دي، هغه له هېواد څخه ډیری برخه یې تښتېدلې، او څه نور تښته هغه هم د تېښتې لارې نه کوي چې له هېواد څخه ووځي. نو دغه شرایط چې دی موږ محصلینو ته ډېر مشکل تمامېږي، ځکه موږ د ښځینه او استادانو مشکلات لرو، مثلا د ښځینه او شاګردانو مشکلات لرو. که چیرې یو شاګرد وایي زه په افغانستان کې تحصیل وکړم یا تعلیم وکړم، سبا زه یو چیرته ورسم، نو داسې حکومت باید وي چې ما ته د کار زمینه برابره کړي. اوس که چیرې موږ د طالبانو اعلامي او داسې نور برخو ته وګورو، یا شوراګانو یا په کنفرانسونو کې خبرو ته وګورو، دوی اصلا دا خبره نه کوي چې آیا په راتلونکي حکومت کې نجونې یا ښځې د کار کولو حق لري او که لري په کومه سره. اصلا دا معلوم نه ده، دا خبره بېخي ګونګه ده. دوی بېخي که چیرې ترې پوښتنه کوي، نو دغه خبره دوی بېخي بل لور ته اړوي. نو محصلین دغه سره مشکلاتو سره مخ دي چې موږ داسې حکومت غواړو، داسې ګوره موږ مسلمانان یو، موږ له اسلام سره کوم مشکل نه لرو، موږ سوونه کاله کېږي چې مسلمانان یو، زموږ خلک مسلمان دي، په مسلمان کورنۍ کې زیږېدلی یو، زموږ پلار نیکونه مسلمانان تېر شوي، که اوس هم په بازار او ځایونو کې زموږ ښځې یا خویندې ووځي نو هغه له حجاب سره ووځي. که چیرې هر څه دا زموږ اصول دي، دا زموږ د جامعې یو سنتي رواج دی. نو که چیرې په اصل کې موږ وګورو، موږ له اسلام څخه ډار لرو، موږ له شرعي نظام څخه ډار لرو، موږ ډار لرو چې آخر دغه زموږ علمي یا زموږ دغه تحصیلي سیستم له منځه لاړ شي. خدای نخواسته افغانستان داسې شي چې اصلا دلته تحصیل یا تعلیم کوم ارزش ونه لري، موږ له دغه څخه ویریږو.
بل
چې موږ داسې سرنوشت لرو.
ډېر مننه آریایی صاحب. اوریدونکي هم کولای سي چې زموږ دوه نړیوالو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0420211420 شپږ سوه یو، بل شمیره مو د 0420211420501. اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولای سي چې د سکایپ له لارې هم تماس ونیسي، د پروګرام له میلمنو سره خپل نظر شریک کړي، یا هم له دوی کومه پوښتنه وکړي. ادرس مو دی آزادی ټکی رادیو. اوریدونکي په لنک کې دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو د ځوان فکر پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ربانی.
زه چاته دین خبر دم پاکستان نه.
مهرباني وکړه.
پیغو زه منم دي. تما سوال دا دی لکه جنکو الکان څو سکول کې ناش دي نو که خبر خو کی. که تاسو وګورئ په کابل کې جنکو والیبال کې جنکو خلکو شو چاته پوسه نه کوټه کې جنکو کالج الکان می اور تین سخی نقطه لگے چاته پوسه نه کو په خاص اسلامي کالج الکان جنکو ګډ ورناس
په پاکستان کې دا وضعیت څنګه دی؟ په پاکستان کې دا ټولګي جلا جلا دي کینجن او لیکن یو ځای تحصیل کوي.
چې لکان سکول ویلي او د جنکو سکول ویلي نو لګدا مل په لګامن کې آیا جن به ویلي بل په ځل کې ډېر خوشي یو ورځم کې بازار کې ناس یو چوریو هغه یې ورکو نه روان هغه خو شرم نو دی وای ځکه نو دا لګل روان ما ته ماته ځان تاسو کې کنه نو په دا ځونه کې شي چې په دا کې خړې وای چې تاسو نه کې څه پسند کوي
خوسم جونې په پرده کې فانتونونه تازه مننه بیا هم میلمانه به ستاسو د نظر په اړه اتمن څرګندونی وکړي بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به وورو د اوریدونکو تماس لکه چې قطسو بل اوریدونکو تورزو مهرباني وکړي ازادي رادیو د ځوان فکر ونیز پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام आवाज ما اوره مهرباني وکړي خپل نظر را سره شریک کړي
دا غږ از عبدالقادر خبرې کوم
کوم زینا اور اور ما
ز آزاد رادیو دی
bale wo
ز آزاد کا کوم کو ته ټول تاسو سلامونه وایم
دا مهرباني وکړي
زمونږ یو څه غند ده چې ز مې به ما ته د زمونږ د مې به ما شو دا د اسلامي امارات دغه نامه ته حواله شي
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل سو پدې دا چې اړوندو چارواکو اوریدلې وکړ څه هم ستاسو نظر د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي اوریدونکو د سکایپ لاري را سره وصل دی د ټلیفون لاري دوی ته ورزو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده اوریدونکو رادیو आवाज ډېر جکړې ده چې انعکاس کوي او زموږ आवाज بیرته موږ ته راځي اوریدونکو مهرباني وکړئ د رادیو आवाज مو کټیټ کې به خبري وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ وس خپل خبري وکړي
خپل واکم د غزنی ولایت په خاطر سره پاړی کړم
خپل واکم مهرباني
زما نظر دا دی چې منور ته هم او ټول اوریدونکو ته چې تاسو به د خبره د ډیشټینګار کوی چې خځې دی په یو ځل نارینه سره په یو سیم کې کینی دا خو یو اسلامي غیرت نه قبلوي او مو مسلمانان یو دغه اسلامي
متاسفانه دا ورډون کې تماس قطع سو کڅم د پروګرام ملمنو د ټینګر نه دی کړی چنجونه وال کاندي په یو ټولګي کې سره کښینې دوی یادونه وکړه چې د زینو اصول په چوکاټ کې دی دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي د سکایپ لاره ورډون کې را سره په تماس کې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
الو سلام احترام و خدمت شما محترم و تمام شنونده های خوبتان تقدیم میکنم منصور هستم با شما از سویدن هم پرام هستم
مهربانی منصور
من همین لحظه به طور زنده و آنلاین همین تظاهرات خواهران ما را در کابل و اکثر ولایات تعقیب میکنم من گپ ها و حرف های همین مهمان های شما را هم شنیدم با تاسف که بسیار ناامید کننده و ناراحت کننده از وقتی یک جوان ما با چنین یک ایدئولوژی یک جوان ما با چنین افکار و مفکوره میگه که اکثرا از این تظاهر کننده ها به خاطر منافع دیگران یا به خاطر منافع خارجی ها میان یا این کار میکنن یک آدم چی مجبوریت دارد برادر یک آدم چی مجبوریت دارد آیا تو حاضر هستی وقت خواهر تو مادر تو را یک نفر با قنداق بزنه سر و رویش همش خون خون پر شه یا او را ببرد یک تاکوی او را قید بکنه همین لحظه طالبا در پیش ارگ زنا را بردن در یک تاکوی عزیزی بانک بانک عزیزی بانک اونا را چیز کردن قید کردن آیا همین لازم هست همین کار چرا ما انسان هستیم با ما نطق کنن با ما گپ بزنن با ما دیالوگ بکنن ما ای زدن و کندن واقعا جای تاسف است. من میشرم اون وقت که یک جوان مثل تو یا یک تحصیل کرده که نمیفهم سیاست خواندی، چیز خواندی، هر چیز را خواندی، وقتی تو میایی اگه حرف میزنی که یا اکثرشان از خارج او میخورن یا اکثرشان برنافی خارجی ها کارن، واقعا تأثیر بار است.
بیره من حتما با شاغل
صافی صافی است، هر چی است
حتما ساسو زواب
در نظرتان تجدید نظر کنین. این مردم به خاطر آزادی خود پا لچ کردن، این مردم به خاطر آزادی خود میر از من، این مردم به خاطر حقوق مدنی و اصلی خود میر از من.
دیره من نستاسو تماس نوریدون که و سیویدن بل نوریدون که پا لین که دوی تورزو تماس را خلو میره بانی و که آزادی را دیو ده.
سلام علیکم روره.
و علیکم السلام میره بانی و که
ما خود اغا یو نظر دلن غنده په دغه وسانه حالات په باره کې کنه چې باید دا خلک زړه تنګ نه کړي او غټ مشکل سی وو هغه جنګونه ول چې هغه مخکې تیر شول دا شلو کالو کې او بس په هغه غټ مشکل سی خدای حل کړه، دا واړه واړه به خدای حل کړي او ولس دې زړه نه تنګوي کنه. او که زړه تنګ کړي نو نن دا زړه تنګوالی او یا دا حالات نه زغمل آیا نن یو بلې جګړې پیل ښکاري کنه. نو باید چې د بلې جګړې سوچ هم څوک ونه کړي او همغه ډېر تیر مړي ډېر وګڼي کنه او تیر زخمیان او تیرې ستونزې ډېرې وګڼي. باید چې د بل جنګ سوچ نه په غټ سړی خلک وکړي او نه په واړه سړی خلک. دغه یې ما نظر ده.
ډېره مننه ستاسو نظر هم اورېدل سو. یو اورېدونکی د سکایپ له لارې راخلو چې انتظار زیات پاتې سوی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، جوړ په خیر خاصی
مننه خیر سی تاسو او زورو د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
د پروګرام موضوع په اړه خو زما نظر داده چې پرده خو ډیر خښه ده او الله تعالی مونږ ته د پردی حکم کوي. خو ځینې موارد چې مونږ ته دل د ګورو کنه لکه اوس مونږ ته ګورو په ځینو سینفونو کې دوه یا درې جنې کېنی. خو زما نظر دا دی که چېرته طالبان په دې باندې ټینګار کړي چې باید دوی سره سینفونه جلی
آواز مو ډېر بند بند کېږي. یو څه که ځای ته تغیر ورکړي ممکن یو څه آواز ورسره سم شي. اوس یو څه سم شو.
ملک چیر دا طالبان غواړي پر اختیار سره چې دغه پرده مراد کی کنه. نو په راتلونکي کنکور امتحانونو کې به دوی لپاره داسې یو پروګرام او برنامه جوړیږي چې دوی دغه ځانګړو پونځیو ته زیاتره نجونې جذب کړي. کوم برخو ته چې ډیر زیات ضرورت پیدا کیږي په افغانستان کې نو هغه سینفونو ته هغې ته بیا کولی شي دوی ځانګړی سینفونه هم جوړ کړي او همداسې کولی شي چې دوی لپاره خزینه او سازانې هم ونیسي. بله خبره زما د موضوع څخه البته لږ داسې جدا ده د بشر حقوقو په باره کې. زویم چې دغه کفري هیوادونه چې د بشر حقوقو خبره ونی کې افغانستان ته دا بخي. د اسلامي هیوادونه هم په نړۍ کې شته دي. زویم چې دوی وي افغانستان د بشر حقوقونه دوی خپېژني بس د اسلامي لارې نه دوی افغانستان ته وي چې د اسلامي د اسلام حکم دغه دی او د دې لارې کولی شي تاسو دغه بشر حقوقونه.
دا اوریدونکو نه مننه چې تماس یې ونیو. ورزو د پروګرام میلمنو ته ځینې سوالونه دوی تراجي و یا هم ځینې نظریات چې دوی باید ور باندې خبرې وکړي. اول به راسو استاد ایمل صفای تاسو ته دا اوریدونکو تماسونه تاسو واوریدل په مجموع کې تاسو نظر څه دی؟
ټول اوریدونکو مننه کوم. با احساس دي درد لري درد لري نو پام بیا اساس دي اتوک نظر ورکي موږ خپل نظر د شریکولو حق لرو. که څه تر اوسه که په سوال طالبان چې اوس حکومت دې موږ نه دا نظر نه دی اخیستی افراد هم نشي کولی چې دا نظر حق چا نه واخلي چې تاول دا نظر ورکه. زه فکر کوم دغه کسان چې نن جادو ته او په سرکونو باندې ګرځېدل او ما خپله نن په کابل کې وکتل اکثریت د امریکا 50,000 پهندانو غوښتن لپاره ځان برابرې چې هلته مهاجرت وکړي. هرې کاناډا د 6,000 کسو کوم پکیج را لېږل شوی دی د دې لپاره دوی کیسونه جوړي او یا هم په بهر کې ځینې افراد او اشخاص شته دی چې دوی د ټیکۍ او د یو جګړیز افغانستان لپاره دوی هڅې چې څومره راج مره جوړ شي او بهرنیان پکې خپل مایان دلته وبخړي. بل خبره دا دی چې کوم کسان چې نن په تظاهراتو کې ما وکتل هغوی ډېر جالب دغه ورکول شعارونه ورکول. دوی ما په پاکستان ویلي په داسې حال کې چې منګو کتل چې د رسنۍ ولاره رات شو لچې په پنځیر کې کوم پاکستانی الوتکنه کتل شوی دوی په یو باندې باندې غواړي چې راځي مارا چوکي دا منو چې دا باندې یو د افغانستان کې مداخله کوي خو موږ باید د ټول فشار وخت پرې د تر څو حکومت اعلان شي کله چې حکومت اعلان شو باندې څنګه راجوړ شو یا افغانستان د یو مظاهره او لاریون
بل اضافه چې په داسې حال کې چې حکومت اعلان شوی نه دی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر افغانستان ته په داسې حساس وخت کې سفر کوي د خپل د پښتنې وړ نه ده
حسن دا پښتنه باید د امارت له وایندیان نو شي خو زه څومره پوهیږم او څومره به تاسو د رسنۍ راوړئ او د پردې تر شا معلومات چې ځینې لیکيږي چې حکومت نور برخو کې هغه خپل اندېښنې لري او اندېښنې دا دي چې له امارت نه هغوی هم ویره لري ځکه تاسو به د ذبیح الله مجاهد خبرې اورېدلې چې دوی ویلې چې نو چې امریکا ته تن ورنه کړي نو پاکستان ته خو ځان نه تسلیم او مصادره کیږو نه بیا هم هغه وخت جوابوي کله که موږ په واقعیت کې وکتل چې پاکستان سره کومه معامله شوې ده د نوې روحي ودونو باندې افغانستان خرڅ شوی دی هغه صورت کې موږ باید اعتراض وکړو دا چې له داس نه مخکې سړی امري دا هم اصولي نه ده کوم کسان چې په تظاهرات کې زوایم چې دومره تاسو صبر وکړئ دا دی طالبانو حکومت اعلان کړي کله چې اعلان شو او بنسټونه جوړ شو ادارې فایل شولې هر چا خپل کار باندې فایل وکړ کله چې صاحب نه رسیدل یې تاسو توهین کړي نو هغه صورت کې سړی کولای شي شکایت ولري موږ باندې ښنه لرو موږ هم نه یو اما دا نه یلی په معنا نه دی چې د بارنیانو تیارو پرځانو نخلو او خارج تلاشو دا په دې معنا نه دی چې موږ سره کو باندې خارج مرجو کو موږ مجبور یو چې هغه ماتو ګټ حالت په افغانستان کې
د خلوري تاسو په سبوست لوړ زده کړو موضوع ته کراسو چې د پروګرام وخت هم په کمیدو دی چې په دې برخه کې تاسو هیلې باندې شنې چې د څه به کیږي او څه به توسي
اصلا په لوی کې اندېښنې دا دي چې طالبان اوس هم مدیریتي سیستم کې ډېر ضعف لري خپل منځي اختلافات او اوازې ترې خپرېږي او د حکومت نشټونه د افغانستان کې د ګډوډۍ یو سیګنال ورکوي او د دې ترڅنګ د دې په لیکو کې د ځینو هغه افراد او اشخاصو شتون چې هغه ډېر مغرور او متکبر او بیاقل دي او په ټیټه کچه باندې دي یا دې وسلې په زور باندې حاکمیت غواړي او یا هم پولیس نادیدنی سي او یا هم د دې په لیکو کې رهبری چې ځینې چې د لوړ زده کړو وزیر خمه سال دی داسې افراد چې د پولیس د احساساتو راپارولو هڅه کوي دا هغه مهمه کونکي ته کېږي مثبت کیدا د چپا افغانستان کې دا ځل د جګړې لپاره نه بلکې د سولې د افغانستان لپاره په بهرنیان مرستې کې د تبا اسلامي شریعت د تبا نارینه خلق پیژنې د تبا خوین د خلق پیژنې د تبا د ټولنې هر قشر په حق ورکړل شوی د تبا دا د سولې او د جنگ یا د حاکمیت یو اکر په موجود دي خو موږ ولیدل چې هر ولایت کې امپراتوري و خو موږ ولیدل چې چا به یو بیرغ پورته کړي او چا بل بیرغ خو موږ قتل شي چا د چی شي چې یو هلي چا خراسان ناری وله چې ویل مانه افغان نیستم څوک لخپل اصول او عنانات او وخت لا او چا بهرني پروژې راوړلې او د نجونو د دیموکراتي دوله لپاره حسې وکړلې که طالبان راشي نو زمونږه څنګه به دای چو کول شو افغانستان د یو داسې امارت درلودونکو چې نړۍ ورته غوته بغاخ وي او اسلامي هیواد اوسي موږ کول شو د عقل با ایمان اوسو موږ کول شو د عقل کې یو مړی ډوډۍ خرو د بهرنیو پیغورو احسان نه بلکې د خپل مدنياتو لامل وی او خپل هوادم په خپل خو دريږي صنعت وته چې تولید نه وره افغانستان ولرو قانون وستر شي
ډېره مننه ضیا آریایی تاسو چې د حقوق او سیاسي علومو موصل یاست څه فکر کوئ چې آینده د لپاره څومره هیله مندي په کار ده خصوصا د لوړ زده کړو د مؤسساتو د پرمختګ د غرض د موصلانو په برخه کې
زه باید دا ووایم چې د هیواد اوسنی وضعیت که څه هم لږ د اندېښنې وړ دی خو بیا هم که آینده ته یې وګورو نو هیله بښونکی دی ځکه په اوله کې زه باید دا ووایم چې دغه د جګړې لمن دغه چې په هر ورځ زمونږ امنیتي سرتېری یا که له دواړو طرفو که هغه طالب وو که هغه اردو وه که هغه هر طرف وو یعنې د جنګ هر طرف ته وژل کېده نو دا زمونږ په تاوان او زمونږ په تاوان تمامېده بل د جنګ مصرف وو د جنګ بدبختي وه که چېرې یوه مرمۍ یو هر ځای یا په یو ځای ولګي دا ځان ته خرابې لري یعنی هیڅ کله د جنگ خو خمون کې نیو نو دغه چې جنگ د افغانستان څخه ختم شو د بشپړ ډول کچېرې ځینې د یو کې بغاوت نشته هغه بل ان شاء الله موږ دلته شي نو دغه تاهیله بخون کې لري چې یو اسلامي نظام یو قوي نظام یو داسې نظام چې له قومي ټکرارانو څخه جوړ ني هم شمولي د تکار وشي نو دا هله بخون کړي خو باندې خلی زمونږ دغه دي چې باید تحصیلی دګر ته پاملرنه وشي باید په نخسته داسې ونی شي چې بیا زمونږ دغه تحصیلی دګر بیا مستطاد شي کچیر موږ په فکر وکړو په دې کال ولادي سره په مخکې کلونو کې یو فری کرونا وبا د راتلو دپاره زمونږ د تحصیلی تحصیلی دګر لک زیانمن شو یا دیخوا مثلا کد آنلاین درسونه شو یو څه محصلین زړه یې له دې درس او سیستم څخه تور شو نو موږ نه غواړو چې اوس په بیخي په عمومي ډول دغه زمونږ درسي سیستم
ډېره مننه د پروګرام
جوړ شي زموږ هېواد او د آبادۍ او سوکالۍ او آرامۍ په فضا کې خپل درس او تدریس ته ادامه
ډېره مننه په همدې هیله د پروګرام له میلمنو څخه د پوهنتون له استاد ایمل صافي دغه راز د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له محصل ضیا آریایي څخه مننه چې د ځوان فکر د دې اونۍ په پروګرام کې را سره برخه واخیسته د شریعت محصل فیض الله ملکزاده په پروګرام کې د برخې اخیستو ژمنه کړې و خو متاسفانه چې تماس یې قطع سو بیا ونتوانېدو چې له ده سره تماس ونیسو په دې پروګرام کې د میلمنو نظریات خپل د دوی و لاوریدونکو هم مننه چې په پروګرام کې برخه را سره واخیسته
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم یو مې او فطر کاږي بل نه بل فطر کاږي زهران يم زهران يم یو مې او فطر بداس به گنا زد پردو پس قربانیم یوم یو فاترا داغی بل می بل فاترا داغی زهرانیم زهرانیم ول ز افغانستان د پردو به دم میدانیم یوم یو فاترا